بر ان دای ماتری پختنه وکړه او هغه په کلکه رد کړه. ولسمشر ترامپ وایي خای د خاشق جیپ ورکی دوکې یاغي قتلان لاس ولري. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته یې ویلي چې سمدستي سعودي عربستان یا د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیې ته ولاړ شي او د دغې قضیې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو تمو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غاښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غاښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د ادبي فنونو پر ارزښت غږیږي.
د الفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی، خو په دغې پلمه یې ولولئ تاسې فکر ورباندې وکئ چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي، هغه کې څومره استعاره راغلي.
په فنکار برخه کې د کونړي شاعر آصف الله میاخیل په فن غږیږو.
رڼاولي وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله، زما سندره اوس آواز نه کوي، ګونګه خوله بټه پڅ وایم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پستا چونډاری واوري.
کدی لاس خوله نه وي نو خدای کوي و ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې د پام نه وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر ملا ارزانی خویش کې احوال واوري.
حق عالم فرقه فرقه ک هر څوک خوخ لخپل کېشه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لخکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لخکر ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د ادبیاتو د زرینی رسۍ په وسیله د فکر ژورو تخت کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سر هس کولای شي. ادبیات مو د ژوند لوري ټاکي او د دغه لوري په منفی او مثبت خوا د رهي کولو دند د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي، معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوی نو ملالی ټپه کړي، که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلالۍ بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینی خبره شوی نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړې، اول می فکر درته نو اوس می د زړستنې کګې در پسې دینه. د هرڅه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند جواک دی وی نیمګړی برخې د پوره کولو لپاره شوی دی. نو زکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننې خبرونه تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کو، کڅوک می وژني لاس هم نه نیسم، سما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډ پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د زده او نقیصو اطلاعاتو د خبرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی چې دغه کتاب کولای شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه د افغانستان د لنډ پیژندنې کتاب یو معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه، ولسوالۍ، ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړي دي. د زیاته کړه په نږدې راتلونکو کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي ابداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبادات د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیونه افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړ او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې تر سره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې لډر ځن نوروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تیرونه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خواندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست حسینې صفای د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالی شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر عالی شورا د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوځي او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ څنګه کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو؟
اغلی صفه سرګنده کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی ویل چې د هنر لارې کولای شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښيي او هنرمندان کولای شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکس کړي او د غرض د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار ویان محمد صابر مومن سرګنده کړ چې د هنر عالی شورا لس کله مخکې جوړ شوی و او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړ چې د هنر د عالی شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر د دغې شورا د رئیس په توګه، د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغې شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اورزګان ولایت کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنۍ ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر 4 بجې
په اورزګان ولایت کې د محل اشپاژو محلي رسنۍ فعالیت لري چې 15 راډیوګانې دي او یو یونیزه ده. ونیزه او دوی راډیوګانې دولتي دي او پاتې 3 راډیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییز خصوصي راډیو تړون ژغ مسول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې ساس کالې د راډیو عاید دومره کم سی چې آن د کارکونکو معاشونه هم نسی پوره کولای. نوموړی وای اوس هم د کارکونکو معاشات او د راډیو مصارف لجیب ور کوي. دی وای چې لامل په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشټوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري، دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې، هغه د سختو غاښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غاښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت دغه ډول مخ ته ولاړ شي نو کېدای شي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه په ټپه ودري.
یوازې دغه ته تړون ژغ رادیو له اقتصادي بحران سره نه مخامخ، بلکې دا غلطه د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي کچېری دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي لوي خو به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوي اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاصې وي.
دولت ځینې غونډې نیسي، ځینې نمایشي غونډې وچ پاغه کې سل کاسه دوه کاسه 200 کاسه به پکشي کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم کچېری دغه مصارف چې دی پر غونډو کوي دا کدرسنۍ د لارې دوی مصرف کې هغه به په زرها او خلکو ته هم دغه پیغام یا میسج چې دولت یې لري هغه به هم ورسیږي او دلته به په څنګ کې درسنوي سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستوي راپورونو لمخې په هیواد کې لدرې سو نډیر رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې لډلې اوس شاوخوا 240 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور له مخې په تېرو څو کلونو کې نږدې سل راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمېر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1950 مریض کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خپرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل سوي او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خپرونو فیل کړي، خو په 1920 میلادي کال کې خپرونې منظمې او پراخې سوي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادې ادارې مسؤول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونو د مسولینو سره همدارنګه د والي صاحب سره او د موساتو د کارمندانو سره په فیډیسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه موسات او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای سو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فرقو. د دغه
لدی ټول سره سره نه یاد افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ اداره هم په دیړان دیش نشي او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر ازادي ستر گزار یادوي.
ادبی سنای او چوکاټونه هغه ادبی توم نه دي چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي او همدا ده چې ادبی وینا پر مخ خلګي او د ټولنی امروان اواتیف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
ډیر مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم ده د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو، یو ادبي ژبه لرو. عادي ژبه او ادبي ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله،
یعنی کزه در توای ما وس وس اگر چې زمنګ نه نور خلکو په زیات کار کړي په نور ژبو کې، خو اس زه د خپل ژبه دی اغه په استناد باندې او په خپل ژبه کې چې مالی کړي تقریبا یو دیش توپیرونه د ادبی ژبه او د عادي چې دا کومه و منګو تاسو را ورس کارو یا د ولس وګړي کار خپل منځو کې د توپیرونه خدا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکله خبره د ادب راغله نو تبه خبره د معنی راځي او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري او د دې په څنګ کې مثلا ځنې نور ادبي فنون او د بدی برخه چې دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي د غسریه تکمیلون کې دي یا خلا ور کول کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دین را پیدا شوه دی چې موږ کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګی ورته د نظم نه راوړو. او وجه هم دا وی چې هغه نظم کې خو یو دا بیلګی ډیری برجسته او ښکاره څرګندې وي چې هغه شاګرد وي او کام عام لوستوال وي هغه ډیر خپویږي. دویم په یاد پاتې کیږي. کنی ولینا مونږ ادبی نثرونه لرو، د ولفت صاحب نثرونه که تاسې لوستیم دي حتمی خو په دغه پلمایم ولولې تاسې فکر ور باندې وکړي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلی، هغه کې څومره استعاره راغلی، په هغه کې بدی کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلی. دا شانتی ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته، خو زمونږ ډیری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دی، د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی، او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو دپاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پورې دي، د هغوی د خولې نه آواز راخیجي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد، تاسې ډیر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي، کار مو کړی دی، ستاسې څېړنه یا ستاسې فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول شاعران راوړي؟
ګوري، هر شی دغه باندې چې موږ او تاسې فکر کوو، د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو، نو د هغې دورې هغه تاریخ، سیاسي حالات، امکانات، دا باید په پام کې ونیول شي، تاریخ په پام کې ونیول شي، بیا موږ او تاسې په هغې باندې نظر ورکړو. موږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده، نو په هغه وخت کې ژبه ډیره اوچ کې وه، ادبي ژبه، البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي. نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو، دغسې کلام یې ونه وي لکه قرآن کریم. او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دې نه، ځکه دا د خالق کلام دی، نو مخلوق دې نه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت، نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي، خو بیا هم د خوشحال بابا دور او بیا د حمید مومند او تر کاظم خان شهیدۍ راوخله، دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شه دی، همدې ادبي ژبې هغه زور دی، هر څوک پکې زور ازمایي کوي. نو هغه وخت د ژبې دی، یعنی اوس نه چې موږ او تاسې، خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده، یعنی که تاسې کاظم خان شهیدۍ ولولئ، تاسې چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړې چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې، نو د دې نه خو ښکاره دا کېږي چې یعنی دوی ژمن ودی خبرې ته. یا خوشحال بابا چې وایي کنه، هغه وایي چې قتلمې مې کړې د شهدو ورته سازي، د وربشو په ډوډیو چې چاش خوند کړ. ګوري، دا هغه شی نه دي چې یعنی ډېر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغې کې شعر او شاعرۍ کې دا شیشته دي. نو هغوی قصدي ده شاعري کړې دي یا یو د بل تایید چې کړی دی، دا خبرې هم راغلي دي. هغه دور د دی وو چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې، هم په استعاره کې، هم په کنایه کې، او حتی د غشيري فورمونه چې خوشحال بابا پاللې دي مکمل او بشپړ او نور ته سپارښتنه کړي، او دا هم په خپل آثارو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعری کړم د پښتو ژبه به اوس پابو تاب شي. او یا دا خبره په نثر کې کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه د دوی تکمیل کړم، یعنی هغه په خپل هم دې خبرو ته اشاره شته دی په اثارو کې. نو اوس کېدی شي چې شاعر کافیه را نه وړي، کېدی شي د څپو هغه شمیر برابر را نه وړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي، یا کېدی شي ساده باده نثر را وړي، خو ادبي تلازمات ورسره وي. یعنی د سیده ما یو وخت کې که زه درته ووایم کاکا خیل صاحب د خدای وبخي، زه چې لیسانس نه فارغ ده، ما اخري سیمستر نو ما په الفت صاحب باندې داسې دغه د ګلپاچا الفت بدی ښکلا وي، دا زما د مونوګراف سرلیک دی، اوس هم را سره شته. نو کاکا خیل صاحب ناسو کله چې دا خبره دا کړه، ما ته یو خاندن ابراهیم دا څه چل کوي، ته دغه الفت صاحب ګوره او بدی ښکلا وي ګوره، یعنی هغه د دې په خاطر، یعنی چې دا دور خو د دې نه دی، هغه کله دا شی نه استعمال کړی دی. نو ما ورته وخندل، مې استاد زه خو په همدغه څېړنه کوم چې دوی استعمال کړي که نه، راغلي که نه دي راغلي، په دې نه کوم چې زه دا فورمونه د کې پوره کړم، دا ټول برخې پوره کړم، زه دا وایم چې ده په آثارو کې دا شینو ته دغه شته که نه، توجه شته که نه، یا قصدي یا نه قصدي چې راغلي وي، چې ده سیده بې صحیح ده موضوع دی. نو یقین دی وشه ما دوه اویا دی که څونه مخه مونوګراف په هغه وخت کې د الفت صاحب هاشمي صاحب د کور ودان وي، محیدین هاشمي صاحب، نو هغه را سره په آثارو کې حتی چې د اخبار دغه نه وړې وړې ټوټې ما ته را کړې، هغه وخت کې دا کلیات هم دا ټولې مجموعې مې را پیدا کړې دي، د اشعار ما ولوسته. نو بلا ډیر بدی صنعتونه دی هغه په اثرو کې چې شک پینه کیږي چې را الفت سیب دی دا کار کړی خدا خو راضی کنه ما تاسو وی چې به ادب کی ضرور دا خبره پکشته یا زمون عام خزی چې کله کله غږیږي زنی جملې داسې د خلی نه راوباسي عام وګړي چې هغه کې تشبیه وی هغه کې استعاره وی دا شینه وی هغه کلام ادبی شوی وی خو هغه په دین نه پویږي
استاد په ادبی صنایو باندې پوهیدل په بدی بیان باندې پوهیدل څومره ضرور دی د یو لیکوال د شاعر لپاره
نو که یو څوک شعر او شاعری کوي ادب ته خدمت کوي یا په دې لار کې ورته غلري صلاحیت لري نو که دا ور سره علم ولري په مسایلو باندې نو د خنه خه هغه خپل خبره او هغه خپل کارونه خسرته وړلی شي او که چیرته دسی چې علم ور سره نه او هم دسی بس ساده باد رواني لکه زمونږ او تاسو ولسی شاعری ولی فورم داسې په یو فورم کې نه یو غزل موږ په څو فورم کې لرو ما د ملنګ جان په چار بیت کار وکي وخت کې د فورمونو په لحاظ خدا ته چا تل سو کشپاړس دوله چار بیت ما د په دیوان کې پیدا کړی د په اشعار کې نو تاسو په خپل فکر وکړي چې دا به څنګه مهار کایته دا به څنګه تی وی لاري تراولي نو که دوی سره هغه شانت علم وی نو کې دی شي چې دغه شینه یو څه داسې چوکاټونه دوی برابر کړی وي چې چاربیات ته مونږ غوڅه لاره لرله د بدلی د پاره به غوڅه لاره و او نور مسائل به هم داسې صحیح شکل کې وخوځه په خپل دا غوره غنم زمونږ عبدالرحمن بابا خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې البته په فارسی کې په عربي کې اردو کې تاسو وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دي حتی که زه تاسو ته ووایم چې دا خبره خو دلته ډېر مناسبت هم نه لري خو که تاسو د پاکستاني هنرمند نه د هنر په اړه یې پوښتنه وکړئ هغه څونه معلومات درکې خو زمونږ د دې خوا د هنرمند نه پوښتنه وکړه په هیڅ خبر نه دی هغه د هنر له مخې ته وړي یو شی به کوي یا به آواز راوباسي نمونه نه اخلم خو که ته بیا د دې په اړه ورنه چې هغه کوم علمي بحث دی د دې په اړه باندې پوښتنه وکړي چپه خوله پاتې کیږي ځکه پرمختګ نه کوي او هغه ډله چې دا هغه هم هغه خپل هنر کوي او د دې سره څنګه کې هغه پرابطه باندې معلومات حاصله نمونه نه اخلم کړي ډیر کسان شته چې دومره معلومات لري په شعر لري په خشیر په انتخاب لري د موسیقي په الو باندې لري نور خبرې ډیرې
شي یعنی شوري ډول راغلي
هنر شوري ډول باندې او یعنی پوي سره د علم خبره ده نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده کوړتیا خوله درکړي ده د شعر یا د عادي نثرونو نو د دې څنګه مطالعه او خودي باندې پوها په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سولغختون کې شاعر اسف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکو دی غږیږي په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې
فنکار په دیار له شپږ او یا کال نه را پدې خاتمې شاعری ته مخه کړې زه خپل یو خو د هیواد حالات هم دا سوچي د ته اړ کړو چې شاعری پیل کو حتمند انسان په زړه کې به یو څه وي یا به یو شخص سره مینوي یا به د هیواد سره مینوي یا به د الله سره مینوي د غزه پیغمبر سره به مینوي کده شي دغه انسان دغه مینې نه شاعری مقام ته ورسیږي
تر اوسه څومره شاعری کړې ده په کومه کومه برخه کې غزل زیات نظم دې نور څه دي
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې نه غزل کې کار کوم نظم هم شته هر برخه کې شاعری م کړې ده
لومړی غزل یا شعر دې رتیات کم شعر ویلې شي
یره دغه خو په فکر کې را نه شي او خو یو بل شعر بوی دا غي پسې ورتوي دا زبلې ونی يم ک جانان دې لونی او بس هر څوک لونی دي ټول جهان دې لونی سپېرې سپېرې خبرې د انکار تر نه راوځي نو دلبر اوس لونی دي ک پیزوان دې لونی خپل چې د عمر حد کړی او کې ځان بند کړی دا خلک لونی دي ک زندان دې لونی او د مینی فلسفه کې بنور سوای میاخیل او د مینی فلسفه کې غنی خان دی لیونی
لا اوس چې موږ کوم شعر واوري د غزل دی و ویلی دې کې خو دې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثر شوی
نه دا سه خو نه دا مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو غاور ګورو زه خپل د خپل هیواد د زیاتو شاعرانو کاروان صاحب د آن صاحب د دوی شاعري ډیره زیاته خوښومه او د دوی هغه کوم سب چې دی هغې باندې غواړم چې تګ وکړم
ځینې شاعري ستاسته لکه د غنی خان په شانته ملا پسې نښتې
داسې ده چې زمونږ او ستاسې په ټولنه کې زیات حالات داسې وي چې هغه ګیله زیاته د ملا نه کیږي نو زیاتې خبرې ملا ته راجی وي خو اوس وخت کې داسې یو څه جوړ کړي یو غږ را سره پورته کا مرګونه دي ملا او مړ کېږم وژل کېږم ظلمونه دي ملا ته چپ شوي وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دي چې رالویږي او راکټونه دي ملا دا مونځ مې قبول شوی کله سره یې ادا کړم او په جب کې مې د یار څو تصویرونه دي ملا نو همداسې ورته شعرونه ملا پسې راغلي خو زما یو ګیله ده د ملا نه داسې نه چې ما به په ملا باندې نیوکه کړي وي او یا به نیوکه کړم خو ګیله زیاته د ملا ته نه کیږي
تر اوسه به دې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب دې چاپ شوی
نو کتاب خو برابر کړی شعرونه خو ډیری دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه د دغه سیمې اوسېدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګرې هم ډیر مشهور دی نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګرې وي هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خوشکو وهلي باغ به پسرلی شي جوړ به بیرته د څوکۍ مازیګرې شي نو دغسې په دغه دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله او په راتلونکي کې اراده هم کړې ده چې کتاب چاپ شي
بله مسله دا چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی اکثره زیانې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي زیانې په دې اړه دې کوم شعر ویلی دی
ولې نه یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلی وو هغه داسې وو چې د کونړ سیند ته موجونه وهي زما په زړه کې او پر هر جوړ دی ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپونو څه را کړي بل ته فایده ما ته نقصان را کوي بل ته خواږه ما ته ترخه را کړي پرون یو تور پنجابي وخوړمه اوس هم د مار غوندې حملې کوي ته رڼاولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه ګزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله زما سندره اوس آواز نه کوي او ګونګه خوله به ټپه څه ووایم زما رباب هغسې ساز نه کوي نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه غزلې شعرونه دا خو لیکل شوي دي
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړي د خپل زړه هغه خواله دې ورسره کړي وه او درد دې ورسره شریک کړی وو کله دې همداسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو دیرونه ترې وویستل شي یا برېښنا کوټونه پرې جوړ شي داسې څه شوي دي
هو په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه د دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سین یعنی مونږ ته نقصان را کوي خو نورو ته فایده رسېږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر اوږدم دی
د سولې لپاره یې څه لیکلي
هو د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم پکې ده غواړم چې یو عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ به کې مو پورته کړی وي د سولې زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب پخوم او د یو شاعر زړګي هزار به واخلي د غدبر کلي مغروره پیغله کمی د شعر خیرو ته لاس پورته کړ بیا به شي ما پسې تروره پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دختو سپیره شاعر یم عبدالرحمن په مریدانو کې شمیر د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼې غوندې سخ جانان می راته بدن دې په نشتر وهلې
دا چې میتړ می خو کې خطر راځي راته ایزړه دې په خنجر وهله او دا د خوبانو عجیب قانون دی سړی ته به لدر د څور کوي یو ځل ایزړه درته ټوټي ټوټي کړي بیا په یو خبره خلو ور کوي
واه ډیر په پای کې هغه شاعران چې نوی شعرونه لیکیا شروع کیا او یا دا اوس شروع کړی دا ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی څنګه شاعري وکړي
زما خو پیغام د غورونو ته دغه چینوي شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي ښه خبره ده خو زما په فکر باندې شاعران دی هغه څه انځور کی چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي د هیواد په ګټه باندې وي نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ استاسو د ټولنې په زیان باندې وي نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت زموږ د هیوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي
من یو اخیره کې د خپل یو کله غزل را ته بولو وی چې اوریدونکو ته خوند وایي
یو غزل وی انوري صاحب هله د چې دا اوریدونکو د خوخي وړ وګرځي کړي کې او چغې لدې خار اوزي او خکاری کوم ستوره لمدار اوزي زيني وخت داسې شم هیڅ پوي نشم او زيني وخت زړه مل اختیار اوزي پاچا راگیر دې پاچا بن پاتې دې یو ورځ بده هم لغبار اوزی دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه می لشمار اوزی بیا به یو څو ټپی زی وکړم درته کله چې حسین دی لکار اوزی دا څه کیفیت دی زما استاد مینی او لک نغمه چې لسیتار اوزی او مینا شي هغه وخت بیا خیل مینا چې سړی پوخ شي لانګار اوزی د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد لپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کو او بس ته دا هیواد نور ډیر زوریدلی دی نور دې ته د جنگونو ته د پای ټکی کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کو خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان
شکسپیر وایي چې ژوند یو نیمګړی کیسه ده کوخخ وکړي چې په هنر یې بشپړ کړي د زرپاڼې په ننې پاڼه کې زموږ همکار او وګمج بارخیل درته کیسه کوي
زرپاڼه پسته چونډۍ شین سهار وو له عمره په خخزه د نانوایی تر مخ پر هواره تیګه کېناسته د چادرې له څلور کونجه سرویو یې پورته وکتل پر میخونو کتار سری ډوډۍ راځوړندې وې د لاس بټه ګوتې یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله ایوا دوې درې څلور خزینه ځوان غږ یې واورید دا ځای زما دی له عمره پخې خزی ور وکتل یو څوک په شنه چادرې کې بلاړه و په ناستو وکرخېده پورته یې وکتل نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې له عمره پخې خزي پزه کش کړه سیګي د ډوډۍ له تاو د بویا ډاکل ګوتې وشمیرلې ایوا دوا درې څلور بس خدای څلور ډوډۍ راکړه ځواني خزي وویل خفګان مې نه در باندې لوريږي خدا عزیز ما دی دلته مې په خوا لا د ناستې لپاره د هواره تیګه یې خوا له عمره پخې خزي ور وکتل نوی راغلی خزه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه یو ماشوم راغی نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل له عمره پخې خزه په خواره خوله وویل ها زویا د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله ځواني خزه وویل لکه چې په خوا دې له چا څخه څه نه دی غوښتي هر چا ته لاس مه نیسه دا ماشوم دی له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې د نور سره د مرستې تمامه ترې لره یو ډاډ ناری نغا کراغې خلیفہ پینځه ډوډۍ دواړه له چادرې لاسونه ور وېستل په عمر پوخ سړی د ځواني خزي په سپینو لاسونو کې یو ډوډۍ کې خودا په خپل مخ روان شو ځواني خزي وویل په دې لاسونو دی خدای کې یو ډوډۍ هم پیدا کړي خیرندې د خلکو پام نه در اوړي ځوانه خزه غلی شو خپل سپین لاس یې له چادرې را وویست د زړې خزې سترګو ته یې ونیوه ها ورته وګوره لاسونه دې زما د لاسونو غندې پاک وساته. نوکان مې هم رنګه ولیدي. سخته نه ده، ارزان به یا رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کیږي، زړې ښځې په غوسه وویل. خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده. یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي. که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي. مخکې د پام نه و، هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي. یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان را لغاړې دي، ډوډۍ غواړي. له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی. دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین مخود. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دی. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونچ پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم چاره څه ده. په عمر پخه ښځه غلې شوه. ځوانې ښځې ور وکتل. د چادرۍ په څوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلې شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غږیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و. تور خیری د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کې احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران ډیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزي او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او د خپل ورونو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. ارزانی په قام سربند زمند خیش کې ده. خیش کې یا خویش کې په لومړی سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکو وو، خو د زمانی د زینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوی دی. چیزینی له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول. زینی د غزنی په شاوخوا کې مشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه غوربند ته کوچېدل دي او هلته آباد شوی دی، چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلی دي. او هم دا ډول یو شمیري د کندهار د رغنده پولیسوالي کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنۍ دیوان لرونکو شاعرانو لړل څخه د لومړی قطار لومړی شاعر حسابيږي چې بشپړ دیوان لري، او د زماني لسیلابونو څخه خوندې پاتې شوی دی. د دو دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی. چې له همدغه کلیاته مو درته د ملا ارزانی د شیری و نمونه انتخاب کړی ده. را شون غوګه درویشه اے درویشه پزړریشه، ستا کلام د توحید درد ده، ستا کلام د توحید درد ده، دریغی مکړه وی ویشه، کته اصل د درویشی څوک کم مګن لخویشه. حق عالم فرقی ک هر څوک خوخ لخپل کیشه، د فقیر خبری خوند کا ته پزلو وکړان دیشه. حق نگدی تزینی لری دستا زیر مکه همیشه، پخپل وقت بدرسیگی نبا پس شی نبا پیشا. راشا ونغوگ درویشا، اے درویشا پسر ریشا.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال د دولسم سرود په دویمه برخه کې مو واوریدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخېستی و. کک په دې هوډ چې زرینه ووژني، ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پېښېږي، بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته خو کېږو.
گرز پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسی نریک دی دلی کک ولار دی، خو زرینه چه آرام چه بیغم، پخایسته شوند و نری مسکا ولار، واه پتنگ تا دلن بی نچا ولار، ده غنچه پشان خکل خلگی واکده، لخوگو شوند و شات و گلاب توی کدل، روی پیل پا پسته جبوی ناکده، زپوهیگم دغه ګرز دغره پشان دی، هر گزار یو لخ کرته لوی توپان دی، دغه ګرز به پر پیلانو پورته کیږي، پر هاتیانو یا دیوانو پورته کیږي، دا د پیغلې میلمنې لپاره نه دی، د زرینې بې وسلې لپاره نه دی. زپوهیگم چې ستا زړه یې زخمی کړی، ستا ژوندون یې په تیارو کې دی ډوب کړی، د نړۍ نیمه تیاره خوا یې در کړی، ته داسې په خپل ژوند پورې حیران کړي چې د هیر ښېګڼه هیله او وفا کړل، خبر نه شوې چې تیارې نیمې دنیا نه هاخوا نیمه دنیا نور رڼا ورځ ده، هلته مینه هلته سوله هلته ژوند دی، له انسان سره د بل انسان پیوند دی، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، د اوبو په څیر روانه پاک سپینه. زه راغلی یم تا هلته ورولمه، له دې تکو تورو شپو نه د باسمه، ستا د غره په څیر ګرز زما د سر نه دی، او نه ته دومره بې وسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګرز تند سړه کړې، دغه ګرز د دښمنانو سر ته بویا، د پیلانو زنځیری لښکر ته بویا، ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مرا ویجاړ کړي، ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي، د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي، ساکستان په تند وچ لکه بیابان کړي، د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي، د ساکانو وټه بره یو ځای شوي چې په ننګه د هیرمن جګړې ته ورشي، زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده، زموږ آسونه عرابې د جنگ نه دي، پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی، د پیلانو جنگ ته تا سر لښکر غواړو، د هیرمن په ننګه تا نه اشر غواړو، ملکې چې دا خبرې په پام وکړې، غځونې راښکون کې اندام وکړې، خپل زخمی ښکار ته نږدې په ناز ادا شوه، د اترونو په څپو نوې هوا شوه، کې اوري لکه بوت خاموش ولاړ دی. د زرینې مرکه د روح تل ته د اوبو د موسیقۍ په څیر بهی کی د زرینې ښکلی مخ یې مخامخ دی. دومره لنډه ده ولاړه ورته ښکلی چې وږمې یې د نفس پر ده لګیږي. د یاقوت غاړکۍ پر سینه ده، هر نفس پستو څپو باندې ښوییږي. کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نه شو، د راښکونکي بدن شور ته نور ټینګ نه شو. روی گرز للاس وخوید مخ کته